پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم په دې نیم ساعته خبرونه کې. دفاع وزارت وایي چې د سقوط شویو سیمو د بیرته نیولو عملیات د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سوکه پرمخ ځي. په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو امنیتي اندېښنې
یو هیوادوال کور ته ننوته چې مرسته ورسره وکړو، خو په کور کې یو کس په مرګ وګواښلو.
د تعلیم په برخه کې د پکتیاوالو نجونو ستونزې.
مونږ خپله په داسې یو حالت کې درس ویلی دی چې تر دولسمه ټولګۍ پورې مونږ حداقل په چوکۍ لویو ناست نه.
او اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر په برخه کې امریکایانو ته د مسؤولو ادارو خبرداری. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث خبریږي. خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
ملګرو ملتو د افغان سولې د بهیر د تیزېدو غوښتنه وکړه. افغان ځواکونو د بلخ کلدار ولسوالۍ له طالبانو ونیوله. په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت د کال تر وروستیو پای ته رسیږي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون په دې تړاو په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي سره خبرې وکړې. یوناما په خپل ټویټر کې د اغلې دیبورا لاینز په حواله لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه ګړندۍ شي او د ملګرو ملتو سازمان په دې برخه کې باید له قطر سره کار وکړي. قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربه دی. لاخره لاین سره په خبرو کې د افغان دولت د مرکزي ټیم مشر شاغل ستانکزی هم د اساسي قانون په چوکاټ کې د خبرو پر اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تخار کې د طالبانو د درې مهم قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وژلې دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د کشمیر طالبان تیره ورځ د دوی هوایي ځواکونو د تخار د مرکز اړوند خس پکا، چشم شیر، ګاومالی او ختایان کلیو کې په نقشه کړی. وزارت د طالبانو وژل شوي ځایي قمندانان کوچ بای، درویش او ابو داود بللی دي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ کلدار ولسوالۍ د شاوخوا 20 طالبانو په وژلو سره بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شوه. د دفاع وزارت ویان فواد امان په خپل ټویټر افغان پوځیانو د ولسي پاسون په ملاتړ لیکلی دي چې افغان پوځیانو د ولسي پاسون په ملاتړ کلدار ولسوالۍ آزاد کړه. اخوا په بلخ کې د میشت شاهین 209 قولي اردو ویان حنیف رضایی په دې اړه تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
در نتیجه عملیاتی که نیروهای دفاعی و امنیتی و
همچنان دیوای د افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې چې د ولسی پاسون همکاري هم ورسره و 40 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 ټپیان دي. یو شمېر وسلې او مهمات هم افغان پوځیانو ته په لاس ورغلي او د افغانستان درې رنګه بیرغ د کلدار ولسوالۍ په ټولو سیمو باندې ودرول شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې د کلدار په جوی جدید سیمه کې شپږ افغان عسکر ته وژلې دي او 14 نور طالبانو ژوبل کړي دي. طالبانو ومنله چې په لوګر کې یو ماشوم وژلی او یو نجلۍ یې ټپي کړې ده. دا پیښه وړ مورس ماسپښین د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ په اړوند سیمه کې شوې ده. نور الله چې د وژل شوي ماشوم د کاکا زوی دی ازادي راډیو ته وویل چې دا ماشوم هغه مهال ووژل شو چې وسلوالو طالبانو لاره نیولې وه او په دوی ډزې وکړې. دی وایي لا هم نه پوهېږي چې ولې د کورنۍ غړي په نقشه سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له دې برید کوونکي دوی پوښتنې ګروېژنې کوي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو وایي که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي ډېر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. شاغل سیارتو پرون دا خبره په یوه خبري غونډه کې په استانبول کې وکړه. دی وایي د ناټو پریکړه چې له افغانستانه وزي د کډوالۍ د نوي موج سبب کېدای شي. که طالبان پر افغانستان مسلط شي نو ډېر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. زموږ د استخباراتي افسرانو د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان هره ورځ خپل کورونه پرېږدي. کله چې موږ نقشې ته ګورو نو داسې انتظار کوو چې د مهاجرینو تازه موج به ډېر ژر ترکیې ته ورسی شي. سیارتو زیاته کړه چې دا کډوال به له ترکیې د هنګري په ګډون نورو هېوادونو ته ځانونه ورسوي. روسه تر دې چې د می په میاشت کې په افغانستان کې د پاتې امریکا یو ناټو ځواکونه وتل پیل شول، په دې هیواد کې شخړې د پام وړ زیات شوې دي. د چارواکو په وینا په دې څو میاشتو کې په زرګونو کورنۍ د افغانستان دننه بې ځایه شوې دي او مجبوره شوې دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت تر روان کال پورې سوی کې پای ته رسیږي. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم مصطفی کاظمي سره د کتنې پر مهال وویل د عراقي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت به دوام ولري. د دې لیدنو کتنو ګډه اعلامیه د امریکا بهرنیو چارو وزارت خپره کړه چې په کې راغلي د عراق او امریکا راتلونکي اړیکې به د عراقي ځواکونو د روزنې او استخباراتي معلوماتو په شریکولو ورټولې وي. امریکا داسې مهال په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي چې لا هم په دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې ګواښ پاتې دی. د تیر اختر په شپه داعش د بغداد له ګڼې ګوڼې یو ډک مارکیټ کې برید وکړ چې لسګونه تنه یې مړه او ټپیان کړل. وروستی خبر دا چې د جاپان تینس لوبغاړي نیومی اوساکا چې تمه یې لرله د المپیک د سرو زرو مډال به ګټي له چکی لوبغاړي مارکیتا وندروسووا څخه نن په دریم راوند کې شپږ یو او شپږ څلور لوبه بایلو ده. اوساکا چې څلور ځلې د ګراند سلیم لوبو اتلولي خپله کړې ده د المپیک د پرانیستونکو مراسمو پر مهال د المپیک د لوی مشال د لګولو لپاره غوره شوې وه. چکی لوبغاړي مارکیتا وندروسووا به اوس له اسپانوي لوبغاړي پاولا بادوسا یا نادیا پودروسکا سره چې د ارجنټاین ده بله لوبه کوي.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه د آزادی رادیو پر وی پانه په تفصیل سره کتلای شي آزادی رادیو ډاٹ کام او آزادی رادیو ډاٹ اورګ د آزادی رادیو د وی پانه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د للاستللو سیمو د بیرته نیولو عملیات په احتیاط سره پر مخ وړي. دا وزارت وایي چې ورځ تر بلې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې پرمختګ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې یونما تیره ورځ ویلي وو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو تلفات خورا زیات شوي دي او وایي چې حتی تر 30% پورې رسیږي.
وروسته له هغې چې د افغانستان په جګړه کې په ملي او نړیواله کچه د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ته ځانګړې پاملرنه کوي. د دغه وزارت مرستیال وین فواد امان د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ورته مهم دی.
عملیات های ما به خاطر آزادسازی مناطق از دست رفته و همچنان
به خاطر لاسه وطن سیمو د برتنی بلو د استراتژیکو سیمو او د ولایتونو مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره عملیات روان دي. د هرې ورځې په تیریدو پرمختګونه کوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې راکمیږي. په ډېر احتیاط سره زموږ عملیات اجرا کیږي چې له یوې خوا د دښمن ته زیان وړبي او له بلې خوا د ملکیانو
دا
په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شینواري تېره ورځ ویلي وو چې له سقوط شویو ولسوالیو یې تر دې مهاله لا دېرشو زیاتې بېرته نیولې دي. ښاغلي شینواري ویلي سره له دې چې په 25 ولایتونو کې جګړه روانه ده، خو په تېره یوازې یوه اونۍ کې له 145 زیات عملیات ترسره سوي چې په پایله کې یې له 1500 زیات طالبان وژل سوي او شاوخوا له 0 زیات نور ټپیان سوي دي. طالبانو ادعا کړې چې له 190 زیاتې ولسوالۍ نیولې، خو حکومت وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي. د امریکا دفاع وزارت هم روانه اونۍ ویلي وو چې له نیمایي زیاتو ولسوالیو کې د طالبانو نفوذ پراخ سوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2000 میلادي کال د لومړنیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرجوبلي کې 30% زیاتوالی راغلی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دې مرجوبلي ډیر مسؤلیت چې 40% کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤول ګڼل کېږي. په راپور کې همداشان ویل شوي چې 30% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. په ورته وخت کې په کابل کې د افغانستان د سولې کور په نوم یو بهیر له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د تیرو شلو کلونو په لاسته راوړنو ټینګار وکړ. د دغه بهیر په اعلامیه کې راغلی چې له طالبانو سره باید سوله وسي نه معامله. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې سیاسي اړخونه باید په سوله کې له خپلو شخصي ګټو تیر سي او ملي فکر وکړي.
و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د سقوط شویو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره سوکه پرمخ ځي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د 2021 کال دوهمه ربع د بشر دوستانه فعالانو لپاره تر ټولو خونړۍ موده بولي. د دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي چې د کال په تیرو دریو میاشتو کې 14 مرسته رسوونکي وژل شوي او 9 تپیان شوي دي. راپور وایي په دې ربع کې 19 مرسته رسوونکي تښتول شوي او د دې برخې کابو 600 فعالیتونه له محدودیت سره مخ شوي دي.
په افغانستان کې چې شاوخوا 90% اوسیدونکي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، مرسته رسوونکي پکې له ډېرو سختو سره مخ دي، حتی کله کله وژل کېږي هم. علیسا رئیس زاده له 2 کلونو راهیسې له بېوزلو کورنیو سره د مرستو رسولو په برخه کې کار کوي. دا وایي په دې موده کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې.
د خونی یکی از همبتنای ما داخل شدیم که کمک
یو هیوادوال کور تن نواتو چه مرسته ورسره وکړو. خو په کور کې یو کس په مرګ وګواښلو، وی وهلو او کمره یې راڅخه واخیسته. مواد په بشپړه توګه له منځه لاړل. کله چې یو کس ته د هغه پیسې ورکړو، باید ثبوت یې ورکړو چې پیسې در ورسېدي. موږ تاوان ورکړ او پر موټر مو ډزې هم وشوې. ډرایور مو ټپي شو، د موټر ښیښې له منځه لاړې. ځینې ځایونو کې هڅه وشوه چې موټر راڅخه واخلي.
ملګرو د بشر غوښتنې د مرستو د همغږۍ دفتر د 2021 کال دوهمه ربع د بشر دوستانه فعالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ربع ګڼلې ده. د دغه دفتر په تازه راپور کې راغلی چې که څه هم د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تاوتریخوالي او ګواښونو اقدامات له 115 موردو څخه په دوهمو دریو میاشتو کې 15 موردو ته کم شوي، خو په دغه موده کې 14 مرسته رسوونکي وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. راپور ویلي په دغو دریو میاشتو کې سړي تښتونه او نیول کېدل 80% کم شوي، په دې معنا چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د سړي تښتونې او نیونو 14 مورد ثبت شوي وو. حال دا چې په دوهمه ربع کې دغه شمېره 19 ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکرالله مشکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
همانطور کې مطابق قواعد جنگ
څرنګه چې د جنگ د قواعدو له مخې عامه تاسیسات ملکي خلک او مرسته رسوونکي خوندیتوب لري، کمیسیون تازه پر دواړو لورو غږ کړی چې د جنگ قواعد په جدي توګه مراعت کړي. عامو خلکو مرسته رسوونکي کو تاسیساتو ته دې زیان نه رسوي. د یاره مخبل اندېښنه ښودلې ده. یو ځل بیا پر دواړو لورو غږ کوو چې نړیوالو بشر غوښتونکو اصولو ته دې پابند وسي او مراعات دې کړي. سربېره پر دې دغه مرسته رسوونکي نړیوال سازمان لیکلي چې د روان کال په دوهمه ربع کې 593 د لاسرسۍ محدودیتونه ثبت شوي چې دا شمېر د 2020 کال په وروستۍ او د 2021 کال په لومړۍ ربع کې لږ و، چې دا د نامنیو د ډېروالي ښکارندویي کوي. د دغه راپور په اساس طالبان د 461 امنیتي ځواکونه د 3 او ملکي خلک د 150 محدودیتونو مسؤل ګڼل شوي دي. دغه دفتر اندېښنه ښودلې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ښځو د فعالیتونو محدودېدل او پر ډېرو سیمو د طالبانو د ولکې پراخېدل د دې لامل شوي چې اړو کسانو ته د ښځو لاسرسی کم او اړو ښځو ته مرستې رسول لږ شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال عامد روشن وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د مرسته رسوونکو پر فعالیتونو هیڅ ډول محدودیتونه نه دي لګېدلي او د ده په خبره د دې کار مسؤل طالبان دي. طالبانو د دغه راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي او د ازادۍ راډیو اړیکو ته هم ځواب نه دی ویلی، خو مخکې له دې ادعا کړې چې د مرستو رسوونکو د امنیت لپاره هڅې کوي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نمر کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د پر افغانان نشته مو پس مګ کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
له آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کرنې او بو لګولو او مالداري وزیر وای افغانان د خوړو د نخوندیتوب په لومړی کرخه کې دي. انور الحق احدی دا سرګندونی د افغانستان په استازولۍ د ملګرو ملتونو د خوړو سیستمونو یو ان اف اس اس په غونډه کې وکړي. دغه غونډه پرون نوښته په انلاین ډول جوړه شوې وه چې د افغانستان تر څنګ یو سلو یو لسو نورو هیوادونو هم پکې ګډون کړی و. ښاغلی احدی وویل د لوګي کړکېچ د منځه وړلو لپاره تر 2013 کال پورې جدي هلو ځلو ته اړتیا ده. د کرنې وزیر وویل چې په افغانستان کې د وچکالۍ او جګړو له امله د بېوزلۍ او د خوړو نه خوندیتوب کچې د لوړېدا اندېښنې موجودې دي. نوموړي دغه شان وویل چې افغان دولت د خپلو خلکو لپاره سالم او مناسب خوړو تامین ته ژمن دی او د خوړو سټنډرډ کولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري هم اړینه ده. د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 10 میلیونه افغانان د خوړو خوندیتوب نه لري. د افغانستان د اوبو ملي اداره وایي په 9 ولایتونو کې تر 30 زیاتو پروژو باندې کار پیل کړی. د دغه ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن آزادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې کوچني بندونه دي چې د 3 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي.
دغه پروژې د چک ډیمز پروژې دي، موږ ورته کوچني بندونه وایو. دا د اوبو مدیریت، د موسمي سیلابونو د کنټرول، د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا او خلکو ته د کار پیدا کولو په
د اوبو د زیرمه کولو دا کوچني بندونه په پنشیر، پروان، تخار او یو شمېر نورو ولایتونو کې جوړیږي. د دغو پروژو له لارې به سلګونو کسانو ته کاري زمینې برابرې شي یا د پروژې به د نږدې یو کال په موده کې بشپړې شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 93 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 108 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 390 افغانۍ.
زموږ راغله آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې نور کورنی مطالب هم لرو، خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. متحدو ایالاتونو د کورونا د وبا د مخنیوي په خاطر یو شمېر هیوادونو ته د سفر په تړاو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی. امریکایي چارواکو اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر د نه کولو جدي سپارښتنه کړې او په دې اړه یې خبرتیاوې خپرې کړې دي. ځینو نورو ته بیا یوازې د واکسین شویو کسانو د تلګ اجازه ورکړل شوې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز CDC او بهرنیو چارو وزارت هسپانیې، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر په تړاو خبرداری ورکړی. د دې کار ایالات په یادو هیوادونو کې د کووید 19 د پیښو ډیروالی ښودل شوی. CDC یا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز یادو هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو په تړاو خپلې سپارښتنې په 4 کټګوري کې راوستي. څومره چې د سفرونو د نه کولو کټګوري ډیریږي، ورسره په سفرونو محدودیتونه هم زیاتیږي. اخو د بهرنیو چارو رد بیا پټوله کې د غوڅلور هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو سپارښتنه کړي. ارمنستان بیا د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د سفری خبرتیا او په درېمه کټګوري کې ده. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د بهرنیو چارو وزارت ویلي کوم مسافرین چې واکسین شوي نه دي یاد هیواد ته دي له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د هنګري په تړاو هم امریکایي چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپلو سفرونو بیا کتنه وکړي او د اوکراین په تړاو یې د پوره احتیاط سپارښتنه کړي. په جون میاشت کې د متحدو ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز 113 هیوادونو او سیمو ته د سفر په تړاو لګیدلي محدودیتونه کم کړل، خو په ګڼو هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو په تیره بیا د دلتا بڼې خپراوي امریکایي چارواکي اړ ایستل چې یو وار بیا د سفرونو په تړاو خبرداری ورکړي. امریکا متحدو ایالاتونو داسې وخت یو شمېر هیوادونو ته د سفرونو په تړاو خبرتیاوي خپرې کړي چې په دغه هیواد کې دننه ځینو ادارو لکه د زړو سرتیرو د چارو وزارت د روغتیا برخې کارکوونکو ته د واکسین د لګولو شرط یې خیده. په دې سره به د یادې فدرالې ادارې 15,000 روغتیا پالان 2 اونۍ وخت ولري چې په بشپړه توګه واکسین شي. معلومه نه ده چې که ځینې کارکوونکي له دې کار انکار وکړي برخلیک به څنګه کیږي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې ده. په دغه هیواد کې د جانس هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر له 4.5 میلیونه کسانو اوښتی دی. له دې ډلې نږدې 6,11,000 کسان مړه شوي دي. په دغه هیواد کې بیا له 371 میلیونو ډیر د کرونا واکسینونه هم لګول شوي دي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینو په شرایطو برابر دي، یعنی عمرونه یې له 12 کلونو پورته دي، 6.5% ښودل شوي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې 195 میلیونو ته رسیدلي چې له ډلې 4,118,000 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې ډلټا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړې، خو د واکسینونو کچه هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې نږدې 3,900,000,000 ډوزه واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لږ تر لږه یو ډوز لګولی او ځینو یې بیا ان 2 ډوزونه هم بشپړ کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمېر شاوخوا 1% ده. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادونو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو په رسولو کې مرسته وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو اوري چې د اف ام پسل 1.5 چپا په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې خپریږي. د 15 دقیقې په 19 بحث کې چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمه خپریږي، په افغانستان کې پر تجارتي کاروبار، سوداګرۍ او صنایعو د وروستیو ناامنیو پر اغیزو خبرې کوو.
هغه مصارف چې اوس طالب اخلي په ټکس نوم باندې، هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي.
د شبعد آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخ کتنه کوو.
مسیر ورسپانې پوښتنه کړي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې عاملین څوک دي. وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما ریپورت ته اشاره شوې چې د روان کال شپږو میاشتو کې 5,103 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي. د لیکوال په وینا، اوس که د جګړې ښکېل لوري ورته د اسلامي نظام د جوړولو لپاره جګړه وایي او که د جمهوریت د بقا جګړه، خو په واقعیت کې دا یوه کورنۍ جګړه ده چې هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی. همدارنګ ټینګار کړی چې د ملکی تلفاتو ترڅنګ په دې جګړه کې افغانانو ته پراخ مالی زیانونه هم اوښتي، ملي شتمنیو او عامه تاسیساتو ته زیان اوښتی. سلګونه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتونونه، ښوونځي او نور مراکز نړول شوي دي. د لیکوال په وینا، ښکېل لوری د دې زیانونو له مسؤلیت څخه ځانونه نشي ژغورلی. ورځپاڼې د جګړې په دواړو لورو غږ کړی چې په ولس رحم وکړي، دا جګړه نوره ودروي، د سولې جدي خبرې وکړي او پرېږدي چې دا ځورېدلی ولس لږ تر لږه د آرامۍ سا واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، طالبانو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم او په ځانګړې توګه تر لوی اختر وروسته د خپلو بریدونو او جګړو د لا زیاتېدو ګواښونه کړي دي. لیکوال همدارنګه ادعا کړې چې د طالبانو لخوا هڅې دا دي چې په حکومت کې بې باوري رامنځته کړي. خو د لیکوال په وینا، دې ټولو ته په کتو سره افغان حکومت خپل سیمه ییز او نړیوال باور لا پسې پراخ کړی. لیکوال ټینګار کړی، که څه هم بهرني ځواکونه وځي، خو له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت اړیکې نوي څپرکې ته داخل شوې دي. رسپانې وړاندې د امریکایي پاوز د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال مک مکنزي څرګندونو ته اشاره کړې چې کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر غني او نورو افغان چارواکو سره په کتنه کې د امریکا پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي افغان ځواکونه له سخت وضعیت سره مخامخ دي، خو د دې وړتیا لري چې خطرونه دفع کړي. او اطلاعات روز ورسپانې د پکتیا په سید کرم کې د جګړې د بیا ځلي زیاتېدو په اړه اندېښنه مطرح کړې ده. وړاندې راغلي دغو جګړو کې خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه و. واوختي دي او رسپانی لیکلی چې لتیرو دو اونۍ راهیسی د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي چې له عملی ملکیانو ته درانه تلفات واوختي. لیکوال اندېښنه ښودلې چې په سید کرم کې د روانو جګړو له امله نه یوازې د خلکو کاروبار په ټپه درېدلی بلکې هلته د وسلوالو طالبانو لخوا مخابراتي شبکو ته هم د فعالیت اجازه نه ورکول کېږي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د ورځپاڼې په وینا په پکتیا کې جګړو په داسې حال کې زور اخیستی چې اوس مهال د دې ولایت ډېری ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په واک کې دي.
په پکتیا کې یو شمیر نجونې زده کوونکې وایي چې په ولسوالیو کې لا هم ګڼې کورنۍ خپلو نجونو ته په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کموالي او نشتوالي له کبله د منځنیو او عالي زده کړو اجازه نه ورکوي. د پکتیا سیمه ییزو چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې او ویلې دي. د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د زرو تنو په شاوخوا کې د ښځینه ښوونکو ګمارنې ته اړتیا شته، خو وایي په موقته توګه یې د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ اقدامات هم ترسره کړي دي.
یوشت کلنا نازیا د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکې ده. نوموړي وایي ولسیزه وړاندې هغه مهال چې په ښوونځي کې زده کړې کولې له ګڼو اسانتیاو بې برخې وه. دا وایي د زده کړو پر مهال یو شمېر کورنیو د هغې ټولګیوال نجونې له دې امله له منځنیو او عالي زده کړو منع کولې چې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د تدریسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي تر څنګ به نجونو زده کوونکو ته د ښځینه ښوونکو پر ځای نارینه ښوونکو درس ورکوه.
موږ خپل په داسې یو حالت کې درس ویلی دی چې تر دولسمه ټولګۍ پورې موږ اداقل په چوکۍ نه یو ناست کنه. موږ یو لسانس استاد نه درلوده، زموږ هر استاد دولسم پاس و. تر دولسمه پورې موږ نه کوم لابراتوار ولیدو نه کوم داسې خاص کتابونه پوره وو، هیڅ هم موږ نه درلودل. خو بیا هم موږ خپل درس استاد زده کړې ته ادامه ورکړه.
نازیا وایي غواړي اوس د نجونو زده کوونکو لپاره یوه ښوونکي شي او له دې لارې د دوی د درس په وړاندې د یوه خنډ په لرې کولو کې مرسته وکړي. د دولسم ټولګي و بل فریق زده کوونکي فهیمه وایي که څه هم د پکتیا په مرکز ګردیز کې د نجونو زده کوونکو پر وړاندې د کلتوري او امنیتي ستونزو تر څنګ د ښځینه ښوونکو د کموالي ستونزه تر یوه بریده راکمه شوې، خو په ولسوالیو کې لا هم ګڼې نجونې زده کوونکي د ښځینه ښوونکو د کموالي له ستونزو سره مخې دي. دا وایي غواړي ښوونکي شي خو د مرکز پر ځای په ولسوالۍ کې نجونو زده کوونکو ته تدریس ورکړي.
ولسوالیو کې ډېرې نام نه دي ښوونکي نسي کولی چې زده کوونکو ته ورشي درس ورکړي، بالخصوص د اوناس طبقه. او زما هدف یا هیله همدا ده چې زه لاړه سم اول ته خپل ولسوالۍ کې خپلو خلکو ته خدمت وکړم او هغو ته یو الګو اوسم، نه اوسم تر نورې نجونې هم وهڅول شي او د ډګر ته راووزي او مبارزه وکړي او خپلو خویندو ته تدریس وکړي.
په ولسوالیو کې د ناامنۍ او کلتوري ستونزو له امله د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال مطرح کیږي چې د مهال د پکتیا نهه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه ښوونکو د نشتوالي له امله ګڼې نجونې له زده کړو بې برخې دي، خو وایي تازه یې د مرکز په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د 200 بالمقطع ښځینه ښوونکو د ګمارنې پروسه پیل کړې ده.
دوسوا بالمکتب خزینه خونکو په استخدام سره به خاصتن په مرکز ګردیز کې په خزینه خوانځي کې تر ډیره بریده به دغه ستونزه حل شي او ان شاء الله په ولسوالۍ کې به هم حل شي. کوم بیا هم ضرورت لرو په اکثرت ولسوالۍ کې موږ خپل زحمه خونکو لرو د بالمکتب لرو. موږ واړو چې دغه په رسمي شکل سره په دندو باندې وګمارل شي تر څو پورې زموږ ستونزه دایمي حل شي.
د پکتیا ځای چارواکي په داسې مهال په دې ولایت کې د ښځینه ښوونکو د ګمارنې خبره کوي چې لا هم د پکتیا د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې د نږدې زر تنه ښځینه ښوونکو د ګمارنې اړتیا لیدل کیږي. د ښځینه ښوونکو د کمښت او نشتوالي دغه ستونزې د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې له تېرو څو کلونو راهیسې زرګونه نجونې زده کوونکې له زده کړو بې برخې کړي. په دې ولسوالۍ کې وسلوال طالبان نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي او لامل یې هم د ښځینه ښوونکو او د نجونو زده کوونکو لپاره د خوندي ښوونیز چاپیریال نشتوالی بولي، هغه څه چې له ژمنو سره سره لا هم د پکتیا ځایي چارواکي په حل کولو نه دي بریالي شوي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجي شهرستان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا ویشتمه ورځ چې لارې رامانې باندې دي او د غازی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړې شته نه بوره شته نه اوړه شته او د بدې ورځې سره مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو او نور ناست دي دلته. نو د حکومت هم دا هیله ده چې د خلکو غم وخوري.
جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام اړیکه کې ما دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چرګام ټوله ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچې لاړې واره کې ورکې شوې. نو لوړ پوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخامخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم چور تیګه زی دا پاکستان ته زی دینا وسپنه چې جوړیږي کنا اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او کنا چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دې پښتنه وکړي دا لوګر نه چور تیګه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته دغه تیګه نه وسپنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
زموږ کاګله ازادي رادیو ورې قدرمن اوریدونکو د دې نیم ساعته خبری مجلې مطالب هم دومره وو. دولس نیمې بجې دي. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو د اونیز بحث 15 دقیقې اونیز پروګرام اوریدو تر بولم. خو له هغه مخکې احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
ملګرو ملتو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون په دې تړاو په پلازمېنه دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي سره خبرې وکړې. د کاپسا امنیتي چارواکي وایي په چینجراب ولسوالۍ کې 15 طالبان وژل دي. د کاپسا د امنیت قمندانۍ د رسنیو د برخې مسؤول عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه د 12:30 بجو خواته د فاروق شاه پر دره حمله وکړه چې په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شول او 15 ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په تخار کې د طالبانو د درې مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وژل دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ کلدار ولسوالي د شاو خوشلو طالبانو په وژلو سره بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شوه. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتووی که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي ډیر افغانان به خپل کورونه پریږدي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت د روان کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. او د جاپان تینس لوبغاړي نیومی اوساکا چې تمه یې لرله د المپیک د سرو زرو مډال به ګټي له چکی لوبغاړي مارکیتا ویندروسووا څخه نن په دریم راوند کې 6-6 لوبه بایلوده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث تموز. اسد الله لودین هر کلی کوم. په افغانستان کې جګړو د ټولنې د نورو برخو سربیره سوداګریزي او اقتصادي چاري هم ټکنې کړې دي. که څه هم طالبانو د افغانستان څو تجارتي او ترانزیتي بندرونه ونیول خو چارواکي وایي چې سوداګریزي چاري په عادي ډول روان دي. په دې اونیز بحث کې دا ځل پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې اوس څه نوښتونه او سیالۍ کیږي. روانو جګړو د سوداګرۍ، اقتصاد او تولید پر چارو څه سیوری غوړولی دی. اوسنیو حالاتو کې څه کول پکار دی چې د سوداګرۍ او اقتصاد بازار همداسې تود پاتې شي؟ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالنصیر رښتیا، د شفا دارو تولیدي او وارداتي فابریکې مشر خالق زادای، او دغه راز موږ د سوداګرۍ او صنعت وزارت د صنایعو مشر رشاد باختری صاحب ته هم بلنه ورکړې ده. درې واړو میلمنو ژمنه کړې ده چې د خبرونې سره به یو ځای کیږي. تخنیکی همکار مو هڅه کوي چې له دې چارواکو یا له دې مسؤلینو سره اړیکې ټینګې کړي. دوی سره به په دې خبرې کوو چې روانو جګړو او دغه راز ناامنیو او د شاوخوا 200 ولسوالیو سقوط یا طالبانو لاسته د دغو ولسوالیو ورتللو پر سوداګرۍ، اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. په تیره اونۍ کې هم موږ البته په دې موضوع غږېدلی یو، خو هلته زاویه بیله او متفاوته وه. هغه دا چې موږ په تیره اونۍ کې دا وپوښتل چې د ناامنیو له کبله د سوداګرو میرمنو ژوند څه ډول دی. هلته مو واورېدل چې سوداګرو میرمنو یا هغو میرمنو چې په وړو کاروبارونو لګیا وي هغوی اندېښنه ښودله او ویلې چې روانو چارو یې پر اقتصادي او سوداګریزو چارو منفي اغیز کړی دی، فعالیتونه لږ شوي دي، فعالیتونه یې پیکه شوي دي. دوی غوښتنه کوله چې په داسې حساس پړاو کې باید د جګړې ښکېلې غاړې طالبان او حکومت د سوداګریزو چارو خن نشي او سوداګریزو چارو ته زمينه مساعده کی. راځو په دې اونۍ کې په مجموع کې پر سوداګرۍ، اقتصاد او تولید د ناامنیو اغیز څیړو. د خبرونې یو میلمه عبدالنصیر رښتیا چې د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر دی، استډیو ته وصل دی. رښتیا صاحب، ستړي مشي، همدا ستاسو له صنعت نه به پیل کو. د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو چارې اوس څنګه روانې دي او د روانو ناامنیو او جګړو څه اغیز پرې کړی دی؟
سلام علیکم صاحب. بدون شک ناامنی ها و گسترش جنگ ها و محدودیت در مرزها و خصوصا در این اواخر که بنادر اکثر بنادر متاسفانه تحت تسلط مخالفین حکومت در آمد، نه تنها که فابریکات ذوب و آهن دچار مشکلات و پرابلم ها کرد، بلکه در تمام فعالیت های اقتصادی اثرات منفی خود داشت. چون هدف نهایی ای بود و ای خود یک حرکت سیاسی اقتصادی بود که چطور بتانند نظم بازار اینا مختل بسازند و در صورتی که بتانند اینا بازار مختل بسازند. بدون شک اینجا بحث افزایش قیمت ها در میان میاد و زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کنه، بدون شک سر و صدای مردم مبره و حکومت به یک نوع زیر فشار گرفته میشه. و از طرف دیگه عواید عمومی یا بیشترین عواید حکومت از اینا به دست می آوردن از مجرای گمرکات بود و از بنادر بود که متاسفانه اقتصاد افغانستان هم وابسته به واردات است، اقتصاد وارداتی است و بیشترین عواید حکومت هم به نصیبش می شود از این واردات صورت می گیره. بنان یک نوع جنجال هایی را ایجاد کرد و تانیست که مارکت در افغانستان مختل بسازه امی ناامنی ها و جنگ های اخیر. و از طرف دیگه مشکلات که در مرزها ایجاد شد و بند باعث جنگایی که صورت گرفت مرزها تا دو سه چهار ماهی که مشکلات ایجاد شد، متاسفانه فابریکات داخلی هم اونا نیازمند به واردات مواد خام از بیرون از کشور هستند که یک نوع مشکلات از نایه مواد خام هم ایجاد گردید. و از طرف دیگه امی فرصت یا امی وقت خیلی خوبه به خاطر مافیای اقتصادی ایجاد شد که اونا بیشتر تونستن کالاها را بدون محصول و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد مارکت های افغانستان بکنن که در این قسمت باز هم فابریکات داخلی ما متاسفانه خیلی متضرر شدن، چون کالاها به شکل قاچاقی و ارزان داخل مارکت میشه.
بله، کالاهایی
که بدون کیفیت و استاندارد هستن اینا داخل مارکت میشن و بیشترین متضرر فابریکات داخلی میشه، چون ما نمیتونیم امروز اینا در مارکت رقابت بکنیم.
و دا محال هم د اوسپنه دی ویلی کولو فابریکه چې تاسو د ټولنې مشری پر غاره لري، په څه وضعیت کې دی؟ داسې ویل کیږي چې د روانو جګړو، د بندرونو سقوط، د سوداګرۍ او صنعت پر چارو اغیز نه دی کړی. دی وایي چې دا چارې په عادي ډول روان دي، اما تاسو وایي چې خام مواد واردات له ستونزو سره مخ شوي دي. خپله د فابریکو تولیدي چارې څنګه روان دي؟ هغه کوم تولید چې تاسو پخوا کوو، آیا اوس هم په ورځني ډول یا په اونیز ډول یا په میاشتني ډول په همغه کچه تولید کوي یا اوسپنې ویلې کوي تاسو؟
ما در مجموع عمومی صحبت کردم، اما مهم سر بس فابریکات ذوب آهن خوب است مرکب معلومات بتم که ما بیشتر از 50 فابریکه ذوب آهن در افغانستان داریم که در ولایت مختلف اینا دارن تولید میکنن و 500 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته و برای بیشتر از 5000 نفر ما زمینی کار ایجاد کردیم و در کل ما 80% مارکت افغانستان از نگاه محصولات آهن ما داریم مرفوع میکنیم نیازمندی هایش. مشکل کلان ما خب یک مقدار این جنگ ها هم تاثیر کرد و تاثیرات خود را داشت، به دلیل که بعضی مواد لازمه یا مواد خام را ما از بیرون وارد میکردیم اینا به سکتگی موجود شد. اما مشکل کلان ما متاسفانه که باز هم بر میگرده به می جنگ ها و کرونا که تاثیرات خیلی منفی را گذاشت، ولی که ما مشکل برق داریم. تا هنوز هم ما برق کافی نداریم، برق منظم نداریم. این دمیم بعد از عید رمضان تا چند روز پیش شما شاید بودین که نه تنها یک فابریکا برق نداشت، بلکه تمام شهر کابل برق نداشت. یعنی بدترین سال از نگاه خدمات برق‌رسانی بر افغانستان، خصوصا بر بخش صنایع بود که ما برق کافی نداشتیم. ما از امیل ازام از ظرفیت 30% و 40% خود داریم استفاده میکنیم. اگر ما برق کافی و منظم داشته باشیم، نه تنها که ما میتونیم تمام نیازمندی های مارکت افغانستان را رفع بکنیم، حتی ما میتونیم که به کشورهای دیگه هم آلات صادر بکنیم. دوم موضوع شیوع ویروس و کرونا که موج سوم در افغانستان گسترش پیدا کرد، اینجا هر فابریکی ما الا 120 بالون اکسیژن روزانه اینا مصرف داشتن. خب باز هم فابریکات زبان افغانستان تصمیم به این گرفتن که به خاطر که وضعیت اضطراری و کرونایی بود، ما می تولید خود را متوقف ساختیم به خاطر از اینکه به مریضا اکسیژن برسه و کمبود اکسیژن اینجا پیدا نشه. و از طرف دیگه مشکل بسیار بزرگ و جدی که ما داریم بحث قاچاق است که متاسفانه خیلی کالای قاچاقی، خصوصا آنالات قاچاقی از کشورهای همسایه بدون پرداخت محصول داخل افغانستان میشه و با در تبانی با عمو مورای داخلی که قاچاقچیانی که در داخل از اقتصاد گسترده که در گمرکات وجود داره، باعث از این شده که یک مقدار روند کاری ما را مختل بسازه. و از طرف دیگه قاچاق مواد خام یا آهنالات کنک از مرز توسپین بولک قندهار و از مرز انگور دی پکتیکا روزانه، یعنی بین از 1000 تا 10000 تن آهن آلات کنک و داغمجات به پاکستان قاچاق میشه و در این قسمت هنوز هم حکومت متاسفانه که اقدام جدی نکرده و این باعث ازی شده که یک مقدار ما با کمبود مواد خام مواجه شویم. یعنی در کل مواد خام قیمت میبره، زمان قاچاق صورت میگیره، اینا یک مقدار مشکلات را ایجاد میکنن. و بحث ناامنی ها، خب شما میفهمید که در مسیر شهرها، در راه ها، اخوزی های غیر قانونی چی از طرف مخالفین حکومت و چی از طرف بعضی نهادهای حکومتی صورت میگیره، یعنی هنوز هم از باجگیری ها و این چالش ها هنوز هم متاسفانه که فراره سرمایه‌گذاری در افغانستان در کل وجود دارد.
افتیاز اروستا اتمن تاثر نوری خبری هم که وست ورزود بحث بل میلمه هم استیدیو تا وصل شویده دا میلمه مو دا شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکی مشر خالق زازای سیب دی. زازای سیب ستاسو چاری دغه دا تولیدی او وارداتی فابریکی چاری مو څنګه روانی دی او ستاسو په نظر لکه څنګه چې ورته احتیاط بشاره وکړه د روانو ناامنیو په بندرونو کې ستونزو او د لارو بندیدو څه اغیز پرې کړی؟
تاسو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. یقینا کوم موضوع باندې چې موږ تاسو باس کوو، دا یو کلی مشکلات په کلی ټول سکتور کې، په خصوص د صنایع په سکتور کې مشکلات ډیر زیات شوي دي. کاره شمونږ د درملو بخش ته یقینا چې موږ په افغانستان کې تقریبا تر 15 او یا او پورې موږ د درملو جوړولو کارخانه یا تولیدی فابریکې لرو چې لاغې جملې نه خوشبختانه 10 تر 15 پورې په فعال حالاتو کې دي او تولیدات لري. او دا وخت چې موږ تاسو خبرې کړو تر 200 قلمو پورې دوایی زمونږ تاسو داسې ده چې په خپل ملک کې درنه موږ تولیدات کوو او خوشبختانه چې حمله قیمت لحاظه او حمله کیفیت لحاظه ډیر ښه نتیجه لري. او مثلا که زما په خپله کور کې هم دوا ضرورت شي، نو زه اول خپله د داخلي مصنوعاتو ته په مجموع کې ټول مصنوعات چې داخلي دي هغوی ته ترجیح ورکوم. نو را به شو ستاسو سوال ځواب ته، بالکل همداسې ده څنګه چې رښتیا صاحب ورته اشاره وکړه، نه تنها په زوب آهن په سکتور کې، بلکې زمونږ په سکتور کې هم چې تولید دی د درملو تولید هم ډېر زیات ستونزې شته. یو خدای چې لږ مثال درته ووایم، مثلا کته یو پاراسیتامول شربت دلته جوړوي، نو پاراسیتامول کته خپل پاراسیتامول شربت له یو ملک راوړي، نو هغې دپاره تاسو به ورکوئ 3% یا 15% مالیه او محصول.
ولکته د پاراسیتامول خام مواد راوړي افغانستان ته یا کابل ته ګمرکات ته به ورکوي تا نه 9% د خام موادو هغه مالیه او محصول دا په دې معنا چې د خام موادو محصول تر پاخه موادو زیات دی. نو په دې صورت کې بیا ډېر زیات مشکلات داخلي مصنوعات البته په مجموع کې دي. بیا زموږ د درملو په بحث کې چې د مواد خام چې کوم مالیه او محصول دی هغه د پاخه موادو نه جګ ده. الان چې باید داسې نه وي. نور ملکونو کې بالخصوص همسایا ملکونو کې یا هندوستان کې چې هغې د معلومات لرمه د هغوی د تولید یو بخش یو جمن غلی یم معلومات را سره شته هلته 2.0% ټکس ته د را مټیریل یا خامو مواد لپاره البته په هغه کې د درملو په بخش کې ستونزې ډېرې زیاتې دي. همدارنګه داخلي زمونږ دلته بیا چې کله تولیدات کېږي تولید د دې بیا مارکیټینګ او د دې په اصطلاح حکومت هغه حمایه چې کومه ده په هغې شکل باندې چې باید وشي او رئیس جمهور فرمان و یا مبادی مونږ سره کړی چې په تدارکاتو کې د داخلي تولیدات په مجموع کې نه تنها درملو خبرې کوم هغې ته باید په اصطلاح برتریت ورکولی شي حق اولیت ورکولی شي حتی تر 15% پورې ورته یو هغه هم تعین کړی یو لیمیټ هم تعین کړی د نورو هغه نه قیمت هم و موجوده آیټمونه نو باید خریداری وشي. ولی متاسفانه زمونږ په بحث کې تر اوسه پورې دا هغه قابل د تطبیق نه دی او تطبیق شوی نه دی.
ځاځی صاحب دغه کوم اوریدونکو چې اوس زموږ او تاسو غاغ اوري د رښتیا صاحب غاغ اوري دوی ته څه وایي؟ مجموع کې داسې اندېښنې شته چې دغه امنیتي وضعیت همداسې دوام کوي نه یوازې دا چې مرګ ژوبله به رامنځته کیږي. نن حتما تاسو د یونامو راپور کتلی دوی ویلي چې تیر شپږ میاشتې ډېرې خونړۍ وې. تیر کال همدې مودې ته په کتو دوی وایي چې 50% نږدې مرګ ژوبله زیاته د ملکي مرګ ژوبله خو دا د جګړې یو ناوړه اړخ دی چې همیشه جګړه دغسې بد اړخونه لري. دغه د تولید په برخه کې تاسو وایئ چې 260 که 270 ډوله دارو درمل په کور دننه تولیدیږي. افغانان داسې اندېښنه لري چې که داسې جنگ جګړې ادامه پیدا کوي ممکن په کور دننه بازارونو کې د تولیدي توکو یا هم د خوراکي توکو یا هم دارو درملو کمښت رامنځته شي. څه ډاډ ورکوئ هغو افغانانو ته چې تاسو ستاسو غږ د محلاوري دغه روانې جګړې روانې تاسو له څه لارو چارو کار اخلئ چې دغه خپل صنعت جاري وساتئ؟ حد اقل افغانان د تولیدي صنایعو په برخه کې یا د دارو درملو په برخه کې له کمښت سره مخامخ نه شي.
ډېر ښه سوال ته تاسو اشاره وکړه. ګوره په افغانستان کې دا څلورمه څپه د کورونا چې را روانه ده او خدای دې نه کړي پنځمه څپه همسایه ملکونو کې پیدا شوي خدای دې نه کړي چې افغانستان ته راشي. تاسو وګورئ اګانا شی چې په افغانستان کې همیشه موجود و شاک نه شو هغه دوا وه. صحیح ده قیمتونه به یو تعداد اقلام و چې هغه په ټوله دنیا کې شاکیج و او هغه وخت افغانستان ټول سرحدات بند وو. زمونږ ترانزیت چې کوم په کراچۍ کې نور ملکونو سره هغه سٹاک وو یو څه یو دوا قیمت یا درملو قیمت په مارکیټ کې ځک شو. ولې په مجموع کې خوشبختانه خوشبختانه متاسبه یو مریض هم داسې نه وي په ټول دغه یو نیم کال کې چې دغه په اصطلاح د کورونا حالت شروع شوی دی په افغانستان کې چې کوم مریض دې بې دوایۍ نه خدای نه خواسته ژوند له لاسه ورکړي. را به شو داخلي مصنوعات. داخلي مصنوعات خوشبختانه خوشبختانه هغه مهم مهم اقلام چې به د بهر نه راتل مثال در کوم تاسو ته افغانستان کې سیروم ډېر زیات مصرفېږي آی وي سلوشنونه یا سیرومونه. اوس خوشبختانه مونږ 4-5 فعاله فابریکې لرو چې نه تنها افغانستان ضرورت پوره کوي بلکې کولی شو چې مونږ یو تعداد همسایه ملکونو ته هم یو تعداد اقلام زمونږ د ماتې 200 اقلام قلمیات راته کولی شو چې مونږ همسایه ملکونو ته دا ورکو. او اطمینان ورکوم د افغانستان ټولو ولسته چې یو خو زه په خپله خوشبین یم ان شاء الله هر څه به چې راځي که هر تعامل به راځي دا به ان شاء الله هغه تعامل وي چې تاوان به نه وي ان شاء الله پکې زیات. ولې نه حتمن تاوان به وي ولې زیات تاوان به نه وي. د افغانستان خلک باید زیات هغه اوسېږي خوشبینه اوسېږي د حالات ته چې روان دي په دې وطن باندې. د تولید په بحث کې بالخصوص د درملو په بحث کې به زه اطمینان ورکوم چې تر راتلونکي 3 کالو پورې مونږ خپل خام مواد ان شاء الله چې اکمال کړی دي. دا 200 قلم به 260 نه کیږي بلکې 315 به کیږي تر 350 قلم پورې. نه تنها به افغانستان کې دغه 300 قلم دوا چې ان شاء الله ورځ پورې زیاتیږي دا به نه شاټ کیږي بلکې کیفیت لحاظ او قیمت لحاظ به هم قیمتونه به هم ان شاء الله چې خپل ځای پاتږي دا ما خپل اطمینان ده.
بله کور ودان تاسو سره به ورسته زازای سیب خبرو ته دوام ورکو. تاسو اطمینان ورکړئ چې تر دریو کلونو پورې مې د خامو موادو غم خوړلی دی که چیرته لارې بندیږي بندرونه بندیږي نو حداقل تر دریو کلونو پورې د دارو درملو په تولید کې خام مواد شته. راځئ چې رښتیا صاحب نه واورو. رښتیا صاحب د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې او مجموع کې نور تولیدی مواد چې په افغانستان کې تولیدیږي که هغه خوراکي توکي دي او یا هم نور اولیا یا لومړني توکي په دې برخه کې پرمختګونه څومره دي؟ دا خو داسې برخه دي چې سیاسي نه دي ټولنیز او اقتصادي دي او هر څوک راضي هغه ورته اړتیا پېښوي. تاسو دې برخه کې افغانانو ته څه وایئ؟ هغو کسانو ته چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي او اندېښنې لري چې ممکن سبا بازار کې خوراکي مواد یا هم نور لومړني مواد پیدا نشي.
ډېره مننه. ببینین در کل میفهمیم به مردم افغانستان یه اطمینان بتوم که سکتور خصوصی همیشه در کنار مردم خود بوده و می باشه. قسمی که اگر شما باید داشته باشین سال قبل زمانی که شوی ویروس کرونا همگی شد و تمام مرزها بسته شد، سی سکتور عمده که در افغانستان تانیست که بیشتر تلاش بکنه و اصلا اجازه نده که کمبود کالا در بازار احساس شوه، او سی سکتور عبارت از سکتور مواد بهداشتی بود که شب و روز داشتن تولید میکردن که در این سکتور ما سکتور دوایی ما هم شامل بود که اینا 2600 تولید میکردن و به مردم ارزی خدمات میکردن. سکتور مواد غذایی ما بود که یک بوری آرد در حدود 2700 رسید و تمام ذخایر استراتژیکی که نداشتن اونا را به کار گرفتن و تانیستن که نصفا را کنترول بکنن. به این شکل ما در افغانستان خوشبختانه بعد از مرحله بازسازی، یعنی زمان که حکومت طالبان میره و حکومت جدید روی کار میشه، تا میلازی که ما داریم صحبت میکنیم بیشتر از 5000 فابریکه در افغانستان خرد و متوسط و بزرگ وجود داره و فعالیت میکنه و در حدود 51 نوع کالا را ما در افغانستان داریم با استانداردهای ملی و بین المللی داریم تولید میکنیم و که از نگاه استاندارد و کیفیت ما اصلا رقیب خود کشورهای همسایه را نمیداریم و به این شکل در 38 سکتور ما به خودکفایی رسیدیم که یعنی افغانستان نیاز نداره که از بیرو ای اجناس یا کالاها را وارد بکنه. انشالله که با افغانستان با هیچ نوع کمبود ایجاد نمیشه، فقط یک حرکت سیاسی اقتصادی است که ما پیشتر اشاره کردم. فقط هدف از مخالفین حکومتی است که چطور بتوانند نظم بازار را برهم بزنند تا سر صدای مردم برای و به یک نوع حکومت زیر فشار بتوانند و یا هم اگر در کوتاه مدتی مشکل از طرف حکومت حل شود، خب نمیتونه که چندان تاثیر خیلی کلان را روی روند زندگی مردم داشته باشه و اگر این موضوع بلند مدت باشه احتمال زیاد داره که هم مردم و هم حکومت زیر فشار.
رښتیا صاحب څه کول پکار دی په داسې شرایطو کې؟ سوداګرو ته څه کول پکار دی یا هغه کسان چې له بهره واردات کوي او یا هم په کور دننه تولیدي فابریکې لري، دوی ته څه کول پکار دی؟ اوسنیو شرایطو کې حالات جنگی دي، خلک ویره لري، اما د ټولنې ډیر اړخ یا د ټولنې ډیر وګړي دغو توکو ته اړتیا لري. څه کول پکار دی چې له ناامنیو نارامیو سره سره دغه رقابتي بازار، د سیالۍ بازار، د سوداګرۍ بازار او تولید او صنعت بازار همداسې تود ساتل شي؟ سپارښتنې مو څه دي کسانو ته چې په دې برخو کې کار کوي؟
ببینین فکتور خصوصي با تمام قوت در کنار مردم استاد است و از هر راهی ممکن چی در بخش تولید داخلی باشه اینا آماده هستن که تولید بکنن و چی در بخش واردات باشه اینا کار خود را میکنن. اما مشکل اساسی اینجا زمانی که یک سرمایه گذار برش مسئولیت مالی و جانی داده نشه و مالش و جانش تضمین نشه، چی از طرف مخالفین حکومت چی از طرف خود حکومت، هیچ کس حاضر نیست که به سرمایه گذاری بکنه. اما خوشبختانه که قهرمانای آزادی با آبادی افغانستان که نیست صنعتکارا و تجارا و سرمایه گذاری ملی هستند که در همچین شرایط اساس در کنار مردم خود بودن و هستن و می باشند. اما این برمیگرده به مسئولیت حکومت که دو چیز باید سنا قبل شناسایی میکردن. یکی نقاط استراتژیک چقدر اهمیت داشت، مثل بنادر که چرا اینا قبل بر از اینا یک پلان نداشتن و در مورد از فکر نکردن. ببینید شما در این 42 سال جنگی که در افغانستان گذشت و با ما امیل ازان دولت جنگ هستین، هیچ گاهی بنادر و گمرکات افغانستان سقوط نکرده بود.
و اما متاسفانه ببینید که این بار سقوط کرد، تمام بنادر سقوط کرد، تمام.
بله رښتیا صاحب، فقط هم دا پوښتنه میکوله او بخی پوښتنه هم دا و چې دغه بندرونو چې سقوط کړی هلته ویل کیږي چې دغه چارې بیرته عادي سوي دي که طالبان هم پکې دي، مثلا سپین بولدک په شمال کې څو بندرونو چې ونیول دوی وایي چې د څو ورځو وقفې نه وروسته دغه چارې بیرته شروع سوي. رښتیا هم تاسو ډاډمن یې چې دغه د وارداتو چارې په بنادرو کې عادي سوي دي؟
من فکر نمی کنم که به شکل عادی و نرمالش شروع شده باشه. خب بعضی موتورها که در اون طرف مرز موقتا بودن و اونا هر روز خاکپولی به کشورهای همسایه می‌پرداختن، ممکن اونا داخل افغانستان شده باشه، اما تا هنوز تو برنامه نداره که به شکل عادی مردم بره و کالاها را وارد بکنه. و هدف اساسی ما هم این بود که حکومت باید سمون نقاط استراتژیک که از اهمیت خیلی بزرگ برخوردار بود باید زور از میکرد، و دوم کالاهای استراتژیک که مردم به او اشد نیاز داشت مثل آرد، بوره، برنج، روغن و پیاز و مسائل دارویی و نگپا، این مسائل کالاهای استراتژیک حکومت قبل باید از برش پیش بینی میکرد، چون وقت زمانی که خارجی ها از افغانستان گفتن که ما میریم مبرایم، وضعیت اضطرار شد. افغانستان یک حالت اضطرار را به خود گرفت، باید برنامه اضطراری در این قسمت طرح و پلان میشد که تا این وضعیت پیش نمیامد. هنوز هم فرصت وجود داره که حکومت بتانه پس دوباره امنیت شهرها را تامین بکنه، بنادر دوباره پس بگیره، و بیشتر مهم ایست که خب ما ببینیم در این شرایط کرونا کل مرزها بسته شد، باز هم اینمی صنایع داخلی بود در افغانستان که مواد غذایی، مواد بهداشتی و دارویی را به مردم افغانستان دادن، و همین شفاخانه های خصوصی بود که به مردم خدمات ارزه میکرد.
بله په همدې لاره کې تاسو چې دغه سکتور همداسې پیاوړی، همداسې خوځنده پاتې شي، د خبرونې د کمې شیبې پاتې دي. ورزو ځاځي صاحب تر خپل تاسو نه ډیره مننه. ځاځي صاحب تاسو څه فکر کوئ، څه کول په کار دي، څه ډول سیالۍ وشي، څه ډول نوښتونه وشي چې په اوسنیو ترنګلو حالاتو کې دغه د صنعت برخه او د تولید برخه همداسې خوځنده پاتې شي؟
زه یو ځل بیا تاکید کوم په خپلو خبرو باندې چې زه خو په خپله ډېر زیات خوشبینه یم. درسته چې په یو تعداد بنادرو کې مشکلات شته، ولې هغه مشکلات رفع شوي دي. اوس یو تعداد زیات زمونږ چې کوم هغه واردات دي، هر څه راواردېږي، خام مواد یا پاخه مواد، هر څه چې وي دا د کراچۍ له بندر طریقه راځي، او ورځې په سلهاو کانټینر افغانستان خاور ته اوس هم په تورخم باندې داخليږي، چې په هغه کې زما په خپله هم پرون درې کانټینر را داخل شول. نارمل نن کابل ګمرک ته راوځل او هلته کېږي. زه فکر کوم چې انشاءالله دا نقطه ډېر د تشویش وړ خبره نه ده. افغانستان متاسفانه همیشه دغه کوو ګورو زموږ تاسو تاریخ د ایجاد نه د افغانستان چې کله جوړ شوی دی، موږ تاسو همیشه یو مصرفي هیواد یو، او خپل نه تنها په درملو بخښې کې زه وایم چې تنها په درملو کې موږ 90% په اصطلاح وارداتي بولي کې مصرف کوونکي یو، او 90% خپل داخلي تولیدات لرو، بلکې په ټولو بخښونو کې خوشبختانه یو تعداد بخښونو کې چې مخکې ورته رښتیا سره اشاره وکړه او اته سکتور داس دي چې اوس خوشبختانه خود کفایه یو، ولې په زرهاو اقلام اوس هم نور ملکونه راځي. زه وایم چې انشاءالله همیشه د افغانستان دغه جغرافیایي موقعیت دا څه ده چې چیرې یو بندر یا یو ملک موږ سره زیاتای کړی ده، یا ښه ګاونډیتوب نه دی کړی، یا را سره سیاسي مسایلو باندې سیاسي ورچې تجارتي مسایلو کې باید سیاست دخیل نه شي، یا سیاسي استفاده شوی ده زموږ تجارتي روابطو نه، بیا هم افغانستان خلک انشاءالله چې ورته مواد رسیدلی دي زیات د تشویش وړ خبره.
بله ازازه صاحب، دغه بنادرو کې چې طالبان ونیول سپین بولدک او په شمال کې څو بندرونه وو، له دغه نه اوس څنګه ترانزیت او واردات روان دي، تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل، زما معلومات مطابق مواد روان دي، خو صرف دوی هم ټکس لګولی دی او نظر په هغه موټر باندې دوی د سیغه نه دي، ډېر مسلکي خلک نه دي چې انوایس وګوري او د هغه کوم شی چې راواردېږي د هغې هغه اصلي هغه ویلیو یا قیمت معلوم کړي، بس فی موټر باندې یو ټکس لګولی دی او هغه ټکس به ورکولی کېږي، او بالاخره یعنی ممانعت نه دی شوی د تجارت.
او ټکس بیا یوازې طالبان اخلي او که دې خواته بیا دولت ته هم تاسو ټکس ورکوئ که ما یوه فورمه کافي ده؟
نه نه نه، دولت خو ځان ته یو قانون لري، طبیعي خبره ده چې ته و بېرته راځي یو ګمرک کې به د مال بیا دوباره محصولوي، هغه د دولت قانوني او طبیعي حق دی. فقط فرق همدومره راغلی دی چې هغه مصارف چې
اوس طالب اخلي یا مخالف د دولت زمونږ تاسو ورونه اخلي په ټاکس نوم باندې یا هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي. او زه فکر کوم هغه دومره غټه غم نه ده چې کوم منفي تاثیر دی، غټ منفي تاثیر دی په اجناسو باندې په قیمتونو باندې واچولی شي. مهمه خبره موږ دپاره دا ده چې زموږ لارې ازادي وي. تجار دی، که هر حکومت راشي، هر نظام راشي، یا هر څوک راشي، تجار د هغه سیاست سره کوم مستقیما هغه نه لري اړیکې نه لري، چې هغه د هدف فقط د افغانستان خلکو دپاره، د خپلو خلکو دپاره خدمت کول دي، او هغوی ته اسانتیاوې برابرول دي، او هغوی دپاره توکې راوړل دي، او توکې په هغوی باندې خرڅول دي. چې زه په دې شرایطو کې افغانستان د ټولو تجارانو ده
وخت پای ته ورسید. دغه اونۍ په بحث کې لګډونوالو ډیره ډیره مننه کوم. د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. ساعت یک